پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور دویمه د اپریل 22مه، د روژې مبارک میاشتې 21مه. پیل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حملې وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند بابا قمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند د یوه مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل زمری په مزار شریف کې یو وسلوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 2:02 او 30 ثانیې د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورېدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید تر د نیولو خبر ورکړي، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنونکي اوري چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دي چې هغه به ورو دی وخت به تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوې.
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا د خبرونې ته شرغلس. د خبرونې دراپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جمعات د پرونی برید طرح نیولې. طالبانو سره تړلې باختر خبري اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست یو خبر پاڼې کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگاریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والي و. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کی د ورستایو نه امنیو په اړه اندیشنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حمله د طرح لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د بلخ د سیمایزو چارواکو له قوله لیکلي یاد کس ته طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیولی. هخوا د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والي و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوي. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې مړاوې او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لګاکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو او د دې بوزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول څارونکي، مذهبي لګکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي رسنیو ته دا هم ویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړي. د امنیتی مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واقتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړې. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شوګانو پر جمعه د پرونی بری تراه نیولې دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی بری د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ته رسیدلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګرې ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 42 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تیرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنی چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راسرګانچی دی. کوي چې مونږه د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنی کې او د دې نه د داس تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي، دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو کمرونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازاره تو کوم رونه چې دی هغه ته دا ډاټ او اطمینان ورکي چې دوی به د نو وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسی، ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتی هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچی کې دا، نو دا چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره، دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی، که نه دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جمعت د پرونی برید طرح نیولی دی. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ. آزادی رادیو ته غوږیستی خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د آزادی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو پر ویب سایټ واوري، آزادی رادیو ډاٹ کام، یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی ته ورسی. زموږ تیری خبرونه په همدې ویب سایټ کې په سبتی بڼه موندلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یوه تازه څیړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلي سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیف دی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللي دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ انتحام ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته په کور کښېنې، دې ډېره سخته خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړسو، نه اوسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه وکړه.
سیف د چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف د چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف د چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. اسمت څاروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې در سره وي. چنن په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. هغه اوریدونکي چې د میدان وردګ په اړه کومه پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولی سي چې د 2 بجو خبرونې ته زنګ راووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي راډیو مه هېروئ چې نن د میدان وردګ پر وضعیت پکې خبرې کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورنیو د چین هېواد د مرسته سوي وریجې وویشل سوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بیوازله او غریب کسان د دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیارلس واړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي وریجې وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر مال او د وردګ ولایت پر موږ لګلی دی. یغه د پره پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسې پیژنې
دغه مرستو ته اړمن خوښ کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
اوس دا تنه میاشتې یا دوه یو نیم کال دا جنګونه مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نشته، نو په دې یوه بورې وریځو باندې د چا ګزاره نه کیږي. مونږ د حکومت نه دغه هغه دا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر په دې باندې گزاره نه کوي، موږ غواړو چې موږ ته کار زمينه برابر شي.
د پداسیال کې چې په دغه ولایت کې فقره او رستربلی د ډیرې دوه په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسسات او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاو خاله ویشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشري حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینه زندان مشره علیا عزیزي له بنده خوشی کړي.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي لورکېدو څه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ بې خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکارۍ ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره دې د خپلې خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت هفت
له هغه ورځی راهیسی چې آلیا وم یاشت مخ کې ورکه شو، زموږ لټول حدس سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لاله وکړي، هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ د آلیا برخلیک څخه خبر نه یو،
خبري از آلیا نه داریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خور یې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک شوه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر شوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشی کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخوانی مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو، ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیډنټ
دټ از وان اف دی موست
سکسسفل ملټی ریشنل
لورپا تر امریکا
لا رياكشن
من
لآسيا ترى أستراليا
مير ما
تظن من تدري من بعضه تشيبو
يمين بوغو جان شيشي
يما باتو لستافراكيا كيوسو سابسي
شيشي التدرب في داخل إيران
سربيا كريبا سموك سوكوبا
أورتيا تشكان سونج ملتي إرادس
hard negotiations to take place.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی را ریو واوری او ځان خبر کړی.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث شوی دی. اتنیمه بجې بیرته راستنیزم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی بر ختمو اجمل ان د هر کله کوم. په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلې ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړې مځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حل په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کاله وړاندې د کرنې وزارت دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو لخوا د انجې تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجې کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالي سالیا آزادۍ روډې ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایل
هم انجی کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و اواید هم لری ده کندوز پخانه آباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرالیه ده انجی شنرویوال مارکیت لری انجی سوداگر لمشت سخه هندوستان تولی لانجی ده درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرب زمګه کې دینجې اته سو بوټی کې نول کیږي. که تخمه وکړل شي یاد بوټی له څلور تر پنځه کال وروسته ثمر ته رسیږي، او که بزغلی وکړل شي وروسته له دوه کالو په ثمر راځي. نوموړی وایي دینجې تولید په هر جرب کې دینجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب زمکې څخه له 200 تر 300 کیلو دینجې شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجې یو کیلو شیره له 10,000 تر 20,000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجې کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ ته وویل
ده سال میشه ما را کشت میکنیم، این از خود سمنگان و از بلا
لس کال کیجی چه ما ده انجی کرلو تمخه کرده ده شیره را چولولو پو وقت که لبدخشان و سمنگان دلت وزگار خلق ده کار که ولو پخاطر رازی ما ده انجی گتر لیدلی ده زل نور و بزگران و هم گشتنه کوم چه انجا وکری او اقتصادی ستونزی بایی هواریسی.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشت کردیم بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلی ده ډیر ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د اینجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن انجا د کوکنارو د کښ بدل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هند خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کوم کې اوبو ته دونه ضرورت نه لري، بارانونه هغو باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، نو ځکه خلک دې ته تشویقیږي آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یې ولیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې جرمني ته پناه وړې، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي.
د فارین پالیسی په وینا جرمنی افغان کډوال به کور کوي سود اوکرایني کډوالو زې پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د یوې افغان میرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناست و چې یو داسې خبر ورته ورسی چې د کورنۍ تمنه لرله او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونه په وینا د اقدام له پښتنې او خبرو اترو پرته وشو او د کور له تخلیه له تلیر ساته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شول. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوې او استدلال دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بل هیڅ لار نه لري ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا څلو نیم زره یورو ترلاسه کوي خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکې هیل رسپانی یو پخانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داو طلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي. وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پرتله خطرناکه ده. د امیرو پاپوویچ په نوم د دې پخانی امریکایي سرتیری له خولې ورسپانې ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړه توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دنده ترسره کړې او پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې د کالج محصل وو. ورسپانې د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی ځکه دلته باید د روسیې له توپچي ځواک ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخانی امریکایي سرتیری ویلي که چیرې اوکراین ته راسي نو بیا پرې فکر وکړي. زه نه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړې که چیرې مو دویم ځلي فکر کړی وي او بیا هم غواړي اوکراین ته راشي نو خدای مراوله زه له تاسو مننه کوم.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو تراسو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې مش کاریګرو خوړو چې ډالر وراتله شپږو کسانو سره وهله موږ دې ما په خدا سره قسم کچې دین لیدلې په دې دولت کې هم موږ نه وایي چې بس موږ ته راورسېدې یا راورسېدې نه موږ د خپل پر کارګری پرې چې موږ خپل کارګری کو مرګن دا سې د یو طرف خبرې چې موږ نه حالته کوي دغه نو موږ ته څه زور راکې چې الله ظالمه ته حالته ولې دغه چې ته پوي خدا شل کار ته دلته ونه ولې د علامه صاحب دولت جوړ نه کوي ولې دای دربدر دا شل کال چې هغه وش پج ترلنګ ډالر امریکا وای مخبل دلته راوړ دا شپږ ترلنګ ډالر څه سو ما سیسی وس راغلی دی پر کور یوا یوا کاچوغ را کی دا هلته ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر مروش پر کور یوا یوا کاچوغ چې شلومبی پغړ پی یوا یوا کاچوغ تو خدای دا و د ما سیسی کار دی یوا یوا کاچوغ را کوي دا بی بی چې یلا مخسر بازی ده تا کاچوغ په نړۍ کې لري چې ما سیسی ورکی تخپل دا قدر چور او هلته ته اعلان کی و 4 میلیارډ ډالر پلان دی ته بیل ک 4 میلیارډ ډالر پلان دی ته دلته مشته یو یو کاچوغه هغه کاچوغه چې هغه دغه کاچوغه نه دي چې دغه شلومبی په غړپی دایره کړی زما په خدا سره سم کیبل شیر ک یا یو د ټپلیټ ته چې د 4 میاشتې یو یو متر کمپل یو ور کړی دی یو متر ول تر یو متر نه پورته دی نکړي دا ور کړی صاحب تمام ورځ لیکنه دی و څه دی مج ما سیسای د ما سیسا دغه دا نه یم چې قربان وسم مخته مشالهونه
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوي دي چې به ډیر کرل سوي دي یعنی کسل پیسد کو پسل پیسد کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوي نشي.
بعد السلام زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسګ د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران ولسوالۍ کې خدي موږ نه لرو سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښ شوی دي چې خدي کار نه کوي د باغران ولسوالۍ کې وای فایونه دی هغه پر یو جبه باندې 15 کالر مرسته غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده کوشي باندې کار نه کوي. نو د اسلامي امارت څخه مو دغه دوی غوښتنې شته چې د زموږ د ږغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خدي دې موږ ته راوړو سي او دا سړکونه دې راته جوړ کړو. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.